دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې انتخاباتي مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او ښایي یو شمیر یې د همدې امنیتي اندېښنو له کبله پرانیستل شي. دا او همدارنګه د انتخاباتو په تړاو نورې مسلې د دې خپرونې مهم موضوعات جوړوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملالی بشیر په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا په میټا خان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسا کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون کړی دی او د پاکستان په ختیځ کې په زلزله کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو هغوی وکړه سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. امنیتی چارواکی وای د پکتیکا په میټا خان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوی دي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وای تیر شپه ناوخته د یاد ولایت د میټا خان ولسوالۍ د کورمو په سیمه کې په هوایي برید کې 14 وسلوال وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. نن سه‌شنبه د پکتیکا د امنیه قومندانۍ د رسنیز دفتر په خبر پاڼه کې راغلي وسلوالو غوښتل په یو ډلهیز برید کې د کورمو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ورباندې هوایي برید وسو او وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. په خبر پاڼه کې راغلي د وسلوالو په دې برید کې د میټا خان د سیمه ییزو پولیسو قومندان او یو سرتیری هم وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسا کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل شوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
چاپ له د روسانو بمباری وي، بیا د امریکایانو بمباری وي، بیا د طالبانو ستم، بیا اوس د ظلم ستم پر مشروع دی د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځانګړو ځواکونو د موسا کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په پیښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 40 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره هلمند ته د یوه پلاوي د لیږلو امر کړی دی. تاسیز مشغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په ختیځ کې د رشتر په حساب د 15.8 درجې زلزلې په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د پنجاب ایالت جهلم ښار ته نږدې و. دا زلزله په خیبر پښتونخوا کې هم سوي ده. د دې تر څنګ په اسلام آباد، راولپنډۍ، سیالکوټ، مری، جهلم، چارسده، سوات، خیبر ایجنسی، ایبټ آباد، باجوړ، نوښار، مانسهره، تورغر او کوهستان کې هم زلزله سوي ده. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی ویل چې ملکی الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه یې د پارلمان مخه نیولې ده. دی زیاته کړه چې پارلمان نه دی ځنډول سوی او دا په پارلمان او د پارلمان په رئیس پورې تړاو لري چې دوی څه کول غواړي. د سپتمبر له 10 د اکتوبر تر 14 نیټې د بورس جانسن لخوا د پارلمان ځنډولو پریکړه د ګڼو کانګرس د غړو له انتقاد سره مخامخ شوه. څېړونکي وایي جانسن په دې اقدام سره هڅه کړې چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په وروستیو اونیو کې پر دې موضوع بحثونه اغیزمن کړي، او کریملن پر امریکا تور پورې کړی چې روسیې پلاوی ته د ویزو په نه ورکولو سره یې له نړیوال مسؤلیته سرغړونه کړې ده. ټاکل سوې وه دا پلاوی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روسیې د کلک غبرګون خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دا یو اندېښمنوونکی وضعیت دی او دا ډول اقدام باید د منلو وړ نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې چې د روسي پلاوی یو شمیر غړیو امریکایي ویزه نه ده ترلاسه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکایي ماموریت مرستیال رئیس احضار کړی دی. په مسکو کې د امریکا سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د قانون له مخې دغه هیواد کولای سي بهرنیانو ته له ویزو ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې در واورول، وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې په داسې حال کې چې د ولسمشری ټاکنو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو یا د رای ورکولو د مرکزونو د امنیتي ګواښونو په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشری انتخاباتو په پروسه کې به هغه سیمو کې چې ښځې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه کار کوونکي وګمارل شي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن کړې ده. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کابل کې او په ځینو ولایتونو کې کمپاین غونډې کړي دي. په اړه به یې معلومات ولرو. که وخت وو د انتخاباتو په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریک کو. په هلمند کې د موسی کلا په ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو نن دغلته په لشکرګاه کې اعتراضي لاریون وشو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې رای ورکولو مرکزونه د امنیتي اندېښنو له کبله خایي پرانستل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي له امنیتي ادارو غواړي چې په وروستیو ورځو کې دي د شوو ژمنو سره سم د هغه مرکزونو امنیت ډاډمن کړي چې مخکې تر مخکې ژمنه شوې ده. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په شمول به په یو شمېر سیمو کې د هغه مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره مخکې له مخکې پرانستل منل شوی دی. رحمت الله افغانی په اړه ریپورت لري.
نامنی دراتلونکې شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشاء رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې سالور زره وسو وا یا محل تشکیلي ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسی خاک جبار قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسی کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې، ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکز او تامین دي امنیت خاموشي.
بلخه د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړونوای چې امنیتی ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتی ادارو ته د 5303 بیا مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست پارلې وو، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کولای شي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروامینی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکې مودې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سړې لخوا هغو ته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي، خپل رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د رواني میزان میاشتې په شپږمه ترسره شي، چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
خوته د نورستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې دغلته د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې انتخاباتي مرکزونه نه دي پرانستل شوي، او په هرو ټاکنو کې د دوی سیمې ته مرکزونه منظوریږي، خو کله چې ټاکنې رانږدې شي د نامنیو په پلمه هغه تړل کیږي. روح الله انوري له سیمې ریپورت لري.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وای لسو کالو زیاته موده کیږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه دا اخستي.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 2013 سال است کې انتخابات نه میشه به نام یی کی
بدبختانه چې 2013 کال کیږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نه کیږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کیږي بیا انتخابات نه کیږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لوی جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازي لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي. دا یعنی په دې معنی چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباخز ما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې منګه 45 تر ایورټول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قومندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي، او باقي 22 مرکزونه پات کیږي چې په هغه باندې وسه د امنیت قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان وای له یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متعدد بلند است.
درې څلور زینو کې مو تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی. که خدای غوښتل هلته مو تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتی ساحه پراخه کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو، او هلته به د ټاکنو د پاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتی تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتی ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
دا ولسمشری د انتخاباتو په بهیر کې په غسیمو کې چې خزي کار نه کوي پر ځای به نارینه کارکونکو وګمارل شي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې پروسه کې نږدې 2000 محلونه د خزو لپاره ځانګړي شوي دي. له دې سره د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي که څه هم د انتخاباتو د کمیسیون د غستون زاده درکول ده، خو انتقاد کوي چې د خزینه ګمارنو په برخه کې ناوخته شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په غوسیمو کې چې ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي محارمي هم ورته منلي، خو اوس وایي هلته چې ښځې په انتخاباتي سایټونو کې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه استخدام شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې 1019 محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس محل، امیر د بایومټریک، مامور د صاحب او همدارنګ تلاشی کننده او د قطار تنظیمون کی دغه ټول خزینه کارمندان به کار کوي.
خغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې خزینه کارکوونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نشي د اضافي تشکیل خزینه کارکوونکي ور استول کیږي، او که اضافي تشکیل یا ریزرو کارکوونکي هم لاړې نشي پر ځای به نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې به 4920 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 خزینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره خزینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپک، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغه سیمو کې چې خزینه کارکوونکي ستونزه لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوی دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې خزینه کارکوونکي ګمارلې وي. د دغه بنسټ اجرایوي یوسف رشید
که څه هم د کمیسیون ستونزه درک وړ ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تریواده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا پوهس کې چې د استخدام ستونزې په ډېرې دي باید دواړه له مخکې دغه پروسه پیل کړي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نمایندانو نن کمپاینی غونډه وکړي. اشرف غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، خغلی نبیل په بامیانو کې، او خغلی حکمتیار په کابل کې خپل پلویانو ته وینا وکړي او د خپل راتلونکو پروګرامونو د تشریح ترڅنګ ډیر پر یو بل انتقادونه کړي. تفصیل لا نه چې صافه یو
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډیره خپلې کمپاینی غونډې ولایتونو ته غځولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سې شنبې په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوه رهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټي وي، او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی، او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازي توپ کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی، او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه و چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
اجازه بتین که مردم رای خود را استعمال کنند.
خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل رای وکاروي په پوره شفافیت کنه. خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسولیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست، قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشري ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4800
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. ورسته لاغه چې په کوټه کې د یوې قومي شخړې د هواري په برخه کې د طالبانو د منځګړتوب ریپورتونه خپاره شول، یو ار بیا هغه خبرو او ازوم زور اخیسته چې ګوندې طالبان په پاکستان کې په ځانګړې توګه د بلوچستان ایالت کې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په کوټه کې دغه قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړی توپ هوار شوې او په یو جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او لسی خلکو ته اورول شوې، د اکاخیلو او ترین قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تیر شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه په اکاخیل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2014 میلادي کال د اکاخیلو او ترین قومونو ترمنځ ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته سپینه پګړۍ پر سر یو افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارت پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم وه، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هیواد کې واک ته د رسېدو هڅه کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي فیصله وشوه چې اکاخیلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترین قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 108,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلشنکوفونه ورکوي. هغاندار از اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخیلو سیمو ته لرنه وتو ډډه کوي. د ګندارا وی پانې د راپور لمخې دغه پریکړه ل دې په لوري اهمیت ورل چې هغه په پاکستان کې دی، د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې مشت سیمیز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان لزینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا وی پانې سره هم شریک کړي وای، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ به ساره دی.
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راول فیصله کړې ده، دا موږ نو څه ویل چې دا به پایدار وي که بنې، خو دا ګمان دی چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواله فریق به نه کیماس.
په یو ویډیو کې چې ښاغلی ترکی اخیسته پکې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاری چې خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي ورسله هغه چې اکاخیلو قوم طالبانو مخور وړاو چې د غلانجه هواره کړی، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړی توب وکړي.
هغه ما به کې خلک وګرځي د دوی اختیار ورکړي د دوی د طالبان څخه مشورې د افغانستان امارات دې موږ وګورستو موږ ما غوړي اختیار ورکړي. دې مجلس جوړ کړي فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړي د اختیار لاغو دې موږ نه خال خالی نه نه رسمي ناشته د ورتک.
اخغلی ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړی توب وکړ چې د اکاخیلو د قوم ورجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکه درلودل. په دې اړه ګندارا وی پانې هڅه وکړه چې د اکاخیلو د قوم د مشرانو غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخیلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه ده او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ولکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کوي چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکخ غړی او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته وویل چې مخته نه روښانه چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړی توپ کړی او کلمو چې په جرګه کې د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه و چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایاله چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغه جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو، خو ډیرو یې د دې جرګې په اړه بې خبري وښوده.
ازادي خبری مجله اوري.
اخوانن د هلمند مرکز لشکرګاه د هغه اعتراضي لاریون شاهد وو چې په موساکلا کې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو وژنه پکې وغندل شوه. تفصیل الیاس تای راکی.
ګنشمیر شاریان قومي مشران او مدني فعالین د ټول سوي دی او د دوشنبه د شپې د عملیاتو په ځد شوارونه ورکوي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د ملکی مرګ جوبلې بایسول دوی چې د ځان سره د ملکی تلفاتو د مخنیوي شوارونه لیږدول د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکی وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغمول د حالات نه دی چې خپل د روسانو بمباری وي، بیا د امریکایانو بمباری وي، بیا د طالبانو ستم وي، بیا اوس د ظلم ستم پر مشروع دی د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکلا کې څلويش کس د واده پر موټرانو بمبار وسو چې आवाज پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بلچا. نو زموږ ولسونه ته نور د زغم او د دې اوسله نور ختمه شوی ده. دوی راوتلې دي
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 پنوم کته د مساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمیر ملکی کسان وژل وو. د سیمه څخه د وژل سو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکی کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل سو کسانو شمیر 23 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سو لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښ په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي؟ نو بیا څنګه پر تاسو باندې پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې رور الله رحم وکړي.
کته نه کوي
دغه سي وحشت روان دي. وروره د خدای په لیاز و مطبات نور باید موږ تس لاس سره ورکو. دا وطن وژغورو، دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نسو کولای، نه ایران ته مهاجرت کولای سو. کومړی کژبندې په دغه وطن کې وي.
جمهوریت ریاست لوړان دي د چیرونو په موخه هلمند ته د یو پلاوی د لیږد امر کړی. حکومتي مسولینو د موساکلا په عملیاتو کې د القاعده او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکی تلفاتو خبره هم منلی ده، خو د شمیر ترڅنګ په دې اړه چې څنګه وژل سوي دي څه نه دی ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل سوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. نو ریاس نوري تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. ښاغلي ترامپ پرون خبرلانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه دی لیدل شوی. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. ترامپ په 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړون نه ووت. له هغې راهیسې پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا چې دغه تړون یې لاسلیک کړی تر اوسه هڅه کړې چې هغه وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او هم د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چنځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحده ایالاتونو او د سعودي عربستان د دغه اقدام ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغه حمله مسؤل دی. په هغه اعلامیه کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی، یا ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی چې که د دې هېواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. پکې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل دا ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شي. زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبری مجله کې درسره.